یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. افغان ولسمشر د جلا فرمانونو په ورکولو سره د نوي کابینې غړي معرفي کړي دي. په وروستي فرمان کې ولسمشر غني د بهرنیو چارو وزارت لپاره محمد حنیف اتمر نومولی دی چې د ملي امنیت په خونه یې سلاکارو. د دې ترڅنګ به واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 تنو ته رسیدلې دي. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واورئ، د اسدالله الودین څخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
ولسمشر ماڼۍ محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ونوماوه په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې نږدې 300 ته ورسېدې، او ایران وایي پر دوی د امریکا بندیزونو د کرونا ویروس د مبارزې هڅې زیانمنې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند په توګه وټاکه. د جمهوری ریاست ویبپاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د هیواد له مطرح او اغیزناکو سیاسي شخصیتونو دی چې په تیرو دو لسیزو کې د کلیو د پراختیا وزیر، د پوهنې وزیر، کورنیو چارو وزیر او په وروستیو کې د ملي امنیت سلاکار په توګه کار کړی دی. حنیف اتمر د سولې او اعتدال ټیم له لوري جمهوری ریاست ته کاندید و، خو د کمپاین پر مهال مبارزه ونه کړه او په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی له بریالیتوب وروسته هغه ته مبارکي ورکړه او قانوني ولسمشر یې وباله. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی له دې وړاندې له ځینو نورو ټاکنو سره په خوا کې عبدالهادي ارغندیوال د مالی وزارت د سرپرست او نوماند په توګه معرفي کړی و. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 299 ته ورسېدې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي چې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 215 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 13 هغو نتیجه مثبته ښکاره شوه. د دغو 13 کسانو له ډلې 11 د پلازمینې کابل اوسیدونکي دي چې نور د سمنګان، بلخ، کندز، فاریاب، غزنی او لوګر کسان یاد شوي دي. تر اوسه د یو شمېر ناروغانو درملنه هم شوې او افغانستان کې د ویروس شپږ تنه مړه کړي دي. طالبان وایي کابل ته وارداتي برېښنا دوی نه ده پرې کړې. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي په بغلان کې د برېښنا یوه ستن له پخوا سمه نه وه درول شوې چې د ده په ټکو اوس د باران او باد له امله چپه شوې. له دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت وویل جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي چې د افغانستان برېښنا شرکت برق فعال کړي. دوه شپې مخکې د پلخمري ښار په چشمه شیر سیمه کې تر وسلوال نښتې وروسته کابل ته د ازبکستان وارداتي برېښنا قطع شوه. د افغانستان برېښنا شرکت ډاډ ورکړی و چې د برق پرې شوي مزي به بیرته سم کړي، خو برق تر اوسه نه دی فعاله شوی. دغه شرکت ویلي و چې طالبان ورته له ازبکستان نه کابل ته د برق بیرته وسلولو اجازه نه ورکوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د دې هیواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونو د کرونا ویروس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی دی. روحانی د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې وویل یووالی، ښه مدیریت او د روغتیایي کارکوونکو حضور ټول د دې لامل شول چې دوی له ستونزو سره مخامخ نشي. د همداراز وویل د ایران مرکزي بانک به د روان کال تر پایه د بهرنیو اسعارو د توزیع په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لري. د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران د تیلو عواید کم شوي دي او د دې هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی. د دې وضعیت په نتیجه کې د ایراني ریال ارزښت هم کم شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د رئیس انستیسیا واسلو ونیول کېدل غندلی دي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د روسیې د حکومت پر اقدام انتقاد وکړ. واسلې وا د کرونا ویروس د خپرېدو په وړاندې د روسیې د حکومت پر غبرګون انتقاد کړی و. د دې په وینا حکومت په دې ویروس د اخته کسانو شمیر کم اعلان کړی دی. میرمن واسلې وا پرون د روسیې د ایالتي روغتون د چمتووالي د ارزونې پر مهال ونیول شوه او تر لنډې محاکمې وروسته د 1400 روبل جریمې په بدل کې راخوشې شوه. د روسیې د ډاکټرانو ټولنې په وینا ډاکټر واسلې وا د پولیسو له لارښوونې او د هغوی لخوا له محدودیت پر سرغړونې تورنه شوې ده. د ورلد میټرو پانې د معلوماتو لمخې په روسیا کې په کورونا وایروس د اختشو شمیر تر 4,000 کسانو زیات دی او همداراز 4 کسان مړه شوي دي. او وروستی خبر هم دا چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علني توګه د کورونا وایروس ټکی یاد کړ. ده وویل چې کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او د ترکمنستان اقتصاد ته یې زیان اړولی. د امر وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وشي. د شوروي اتحاد دغه پخوانی هیواد له ډېرې مودې راهیسې د کورونا وایروس په اړه څه نه وایي او د دې ناروغۍ له کبله یې هیڅ ډول پیښې یا تلفات نه دي راپور کړي. د بې پولې خبریالانو د معلوماتو له مخې د دې هیواد چارواکي د کورونا وایروس له ټکي یادولو ډډه کوي ځکه نه غواړي په دې اړه هیڅ ډول معلومات خپاره کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان ولسمشر د نوی کابینې د معرفي کولو په لړ کې په یو تازه فرمان کې محمد حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره سرپرست او نومان وزیر وټاکه. د ښاغلي اتمر د ګمرنې په اړه د افغانستان د ولسي جرګې لمړی مرستیال میرزا محمد کارتوازی داسې وایي:
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې نږدې 300 تنو ته رسیدلې دي. اخوا د ولسمشر یو ساتونکی قیام مقصودی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل سو. د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد نبی بیان:
ما تو فعلا تصدید نشده که گپی پلان شده بوده، جانوی تصادفی بوده، منتها با افراد مسلحی ناشناس سر میخورند.
په چین کې د هغو زرګونو کسانو په یاد د ویر مراسم تر سره سول چې د کورونا وایروس له کبله مړه شوي دي. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام مهیره. دوستانو ورزو د خبرونې د سر موضوع ته لکه چې مخکې مې ویل، افغان ولسمشر د نوې کابینې د معرفي کولو په لړ کې په یو تازه فرمان سره محمد حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره سرپرست او نوماند ونوماوه. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زما همکار اجمل تورمن هم د استرا سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. تورمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. غواړم ستاسو څخه په دې اړه نور جزئیات واورو چې د ارګ په اعلامیه کی یاد ولسمشر لخوا نور څه جزئیات ورکړل سوي دي.
بله، مننه فریبا جان. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست عالی مقام د دوو جولای حکومت پر بنسټ محمد انیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر په توګه وټاکه. په غیلمه کې چې د ارګ په فیسبوک پاڼه کې خبره شوې، په دې اړه پکې راغلی چې جمهور رئیس د اساسي قانون د 13 ماده د 13 فقرې د حکم پر بنسټ محمد انیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نومان وزیر په توګه وټاکه او په چارو کې ورته بریالیتوب غوښته لري. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې محمد انیف اتمر د هیواد له مطرحو او اغیزناکو سیاسي شخصیتونو دی چې په تیرو دوو لسیزو کې د کلیو د پراختیا وزیر، د پوهنې وزیر، کورنیو چارو وزیر او په وروستیو کې د ملي امنیت سلاکار په توګه کار کړی دی. فریبا جان، نن د ښاغلي اتمر نوماندیدل په داسې حال کې کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نومان په توګه ټاکلې او دغه شان عبدالهادي ارغندیوال د مالی د سرپرست وزیر او نومان وزیر په توګه ټاکلې. دغه شان یو شمیر نورې ټاکنې د وزارت له کرسۍ او رالاندې هم ولسمشر غنی په دې وروستیو کې کړي چې داوود سلطان زوی د کابل خاروال په توګه او دغه شان ایوب سالنګي د سیمهیز ارګانونو د خپلواک ادارې د مالی او اداري مرستیال په توګه ټاکلې ده. فریبا جان، ولسمشر غنی مخکې له دې په وار وار ویلي وو چې دوی به په خپل راتلونکي کابینه کې وړو او مسلکي کسانو ته ځای ورکړي او د ټولو اقشارو او ټولو خواو د ټولو جهتونو استاذي په کې شامل وي. د په حاصل کړه چې یو شمیر نه تایید شوی را پورونه وي چې ټاکل شوی چې نن عبدالله چې د ځان د ټول شموله یا مشغول موله حکومت ولس مشرګنی دی هم شاید نن خپل کابینه اعلان کړي، خو تر اوسه پورې دغه موضوع د نوموړي د نږدې کسان له خوا نه تایید شوی او تر اوسه پورې په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نه دی ویل شوی. بله فریبا جان،
ډېره زیاته مننه کوم. اجمل تورمان و دوستانو چې و موردل د افغانستان ولسمشر محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. خو دا چې د ولسمشر غنی نوې کابینه چې تر اوسه یې درې نوماندان اعلان شوی دي څومره مسلکي او پراخ بنسټه ده؟ د ازادي راډیو خبریال فیروزی عزیزی په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې له لومړي مرستیال مرزا محمد کټوازی سره مرکه کړې. ښاغلی کټوازی وایي چې ولسمشر په دې اړه دوی ته ډاډ ورکړی دی. نور په دې مرکه کې وره
تیر ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او په دې اقلم و خبرې ورسره وکړې چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. جلالت ما ولسمشر په ډیر واضح الفاظ وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرونه جوړوم او وزمینه کابینه به او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
که تاسو هیڅ څه فکر کوئ دا کسان چې وست روس پورې مقرر شوی دی وزارتونو ته نومان شوی دی د خپل هم په همدې حکومت کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی، د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول توقع کیدله و وکړای شي چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپل کارونو کې؟ کنه
پیروزی خورې مازه په دې باندې اطمینان لرم دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب ارغندوار صاحب راتلونکي وزارتو ته هم په امید دي چې سیاسي چيري جلالتما جمهور رئیس په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلې خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم دي ولسي جرګې نه جلالتما رئیس جمهور خدا وشي دغه خلک وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بله، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې سوي دي داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پاووس کې کار کړی ده اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلې دي. فکر کوي دا اوس چې کوم کسان ګمارل شوی دي دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام شي؟
پیروزی خوري بالکل ان شاء الله دا اوس کوم ټک ته چې تاسو اشاره وکړه نو فکر کوم هغه نه مهم یو عیب سالنګي وي چې هغه ته ټاکلای نه دي. ګانوان محل اداري د مین په توګه اداري او مالی مین په توګه ټاکل شوی نه نو په دې کې ان شاء الله ډیر دقت وکړ دا چې نور هم جمهور رئیس ستاسو ورکی او کیسری معرفي
د تاسو نظر کړی دی ورسته کابینه تکمیلیږي نور کسان معرفي کیږي څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې وړاندې ورکړل شي هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې اوسي ځکه تر اوسه پورې کوم کسان معرفي شوی دوی په هم په کابینه کې و په حکومت کې کار کړی دا کار خلکو ته معلوم ده تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نور خلکو ته باید وړاندې ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې وړاندې ورکړل شي اما وزارتونه سیاسي پوسټونه دي موږ وزارتو کې نور پوسټونه لرو په یو پوسټو کې ان شاء الله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوسټ دي نور پوسټونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړې ده چې د ټولو پوسټو ته به ځوانان راولي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ووډه ماښام تر ووبه جو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 چپه په ټول افغانستان کې صفه وازي اوریدلای سي او د غرز کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د خبرونه د ویب سټ لاري هم ووري خبرونه او راپورونه مو ولولي پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې تر دې چې نور راپورونه توارسول خان محمد سین څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
په کاپیسا او پروان ولایتونو کې دوه سری سړې خونې او د پروسس مرکزونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل دغه سړې خونې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د افغان حکومت له لوري جوړیږي چې کارونه نن په رسمي توګه پیل شول. نوموړي وویل چې په دغو سړو خونو کې به هر یوه د 1500 میټریک ټونو سبزیجاتو او د میوو د ساتلو ظرفیت ولري. د رستمی په وینا یاد سړی خونه او د پروسس مرکزونه په 15 جری بزمکه کې جوړیږي چې لمخه به د بزګرانو ستونزې تر یو بری ده راکم شي. د وبل چې د ولایتي ادارې په هڅو او د کرنې وزارت په همکارۍ به په راتلونکي کار کې ګڼ شمېر نورې اساسي پروژې هم پلې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بزګرانو د سړو خونو له نشتون نه شکایت کاوه. په فراه ولایت کې د سختو سیلاونو د راوتلو له امله د دغه ولایت خلکو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالغفور ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د سختو سیلاونو د راوتلو له امله د دغه ولایت مرکز ته څیرمه او د جوین ولسوالۍ اوسیدونکي زیانمن شوي دي. نوموړي وویل سیمه ییزې ادارې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړې او هڅه کوي چې نورې مرستې هم راجلب کړي. خو د فراه یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل په لاش او جوین ولسوالیو کې سلګونه کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي.
خان محمد سیندوچی د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کول. دوستانو په افغانستان کې بل امنیتي پیښه هم ستا چې د ولسمشر یو ساتونکی په کښې تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی و. قیام مقصودی و چې له 2 کلونو په دې خوا د ولسمشر ساتونکی و. په دې اړه راپور لرو، دا به وروسته واورئ. تر هغه د مخه به د افغانستان او نړۍ په سطحه د کرونا ویروس په اړه تازه جزئیات واورو. ورځو په افغانستان کې د عام روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 ته رسیدلې دي. په دې اړه د عام روغتیا د وزارت د خبری کنفرانس د معلوماتو په اړه زما همکاره فیروزه عزیزي معلومات راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه ده. فیروزه، خبرونې ته ښه راغلې.
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. فریبا جانې، تازه د نورو ورځو په شان نن هم د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کرونا ویروس په اړه خپل اپډیټ معلومات ورکړل. دوی وایي چې نږدې په ټول افغانستان کې نږدې 300 پیښې ثبت شوي دي چې 12 کسان پکې جوړ شوي او 1 کسان مړ شوي دي. وبرو د دغه وزارت د وایاند وحید مایار خبرې چې هغوی په دې اړه معلومات ورکول.
960 منفي او 2099 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. تر اوسه موږ دا مریضان چې تاریخچه د سفر لري تقریبا 300 خو کې دي، او هغه څوک چې شفایاب شوي 12 تنه شفایاب شوي دي مکمل. تر اوسه ټول فوتي پیښې زموږ و پیښې دي.
باید یادونه وکړم چې د دغه وزارت ویان دا هم وویل په دې 2 کسانو کې چې مړه شوي دي، یو کس په دایکندي، 4 په هرات، 1 په بلخ، 1 په کابل کې وفات شوي دي. او همدارنګه دوی دا یادونه هم وکړه که چیرې خلک په ښارونو کې کوم قیدات وضع شوي دي هغه رعایت نه کوي او یا هم جدي ونه نیسي، نو دا ویروس ورځ بلې ته لا پراخېدو ده او ستونزې به لا زیات شي. داسې حالت به راشي بیا د کنټرولېدو وړ به نه وي. او فریبا جانې، یوه خبره بله دا ده چې د پرون رئیس د هرات په پرتله کابل کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې ثبت شوي دي. دغه وزارت خبره دا ده چې په هرات ولایت کې د کابل په پرتله نفوس کم دی. او بله خبره دا ده چې هرات کې قیدات او قرنطین، البته دا قرنطین په هغه ډول نه دی چې زیات پکې جدي وضع شوی وي، خو یوازې قیدات د خلکو له لوري جدي نیول شوی. خو کابل کې لا هم خلک دا موضوع جدي نه نیسي، نو ځکه په کابل کې پیښې زیاتې شوي دي. دوی یادونه وکړه چې په هرات ولایت کې 204 او په کابل کې 340 پیښې ثبت شوي دي. بلې فیروزه جانی،
مننه کوم. فیروزه عزیزی، دوستان و موریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 تنو ته رسېدلې دي چې ډېرې پیښې په هرات ولایت کې دي او ورپسې کابل په دوهم کتار کې راځي. او دا مو هم واورېدل او بیا یې تکراروم چې د افغانستان د روغتیا وزارت او هم د روغتیا نړیوال سازمان د ټولې نړۍ پر وګړو باندې ټینګار کوي چې دغه ویروس یا دا ناروغي جدي وګڼئ او لکه څنګه چې دوی سپارښت نه کوي باید له غیر ضروري تګ راتګ څخه ډډه وکړو، د باندې ونوزو او تر ډېره خپل حفظ الصحې ته چې د لاسونو پرېمینځل دي توجه وکړو مراعات کړو. تر یوې لنډې وقفې وروسته ورځو د خبرونو نور راپورونه ته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. بیا هم د کرونا ویروس د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 24 ساعتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد کرونا ویروس ډیر کسان ووژل. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو نیویارک ډیر ځپل سوی دی او هلته د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر هغې شمیرې ته رسیدلی چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه کې په تورستي پیښه کې څومره کسان ووژلي وو. د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر پرون په یوه شپه ورځ کې 1,400 ته ورسید. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې هیڅ ځای دومره زیات نه و. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د قربانیانو شمیر 1,406 ته لوړ شو، چې دا شمیره په ټوله نړۍ کې د کرونا د ویروس د ګردو قربانیانو چې 950 تر رسیږي له اتو څخه یوه برخه جوړوي. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ځپل شوی ایالت نیویارک دی چې هلته د کرونا اخیستونکي وبا د قربانیانو شمیر د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له قربانیانو سره د شمیر له کبله پرتله کیدای شي. په نیویارک کې پرون د کووید 19 د قربانیانو شمیر په 24 ساعتونو کې 1,522 ته ورسید. د نیویارک گورنر اندریو کومو وویل چې له دې سره په نیویارک کې د کرونا د قربانیانو شمیره 2,915 ته لوړه شوه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو شمیره چې اکثر یې د نیویارک په منهټن کې د سوداګرۍ په آسمان څکو دنګو ودانیو کې ووژل شول لږ څه تر 3,000 کمه وه. د نیویارک ښاروال وایي چې چارواکي له وخت سره په مبارزه بوخت دي چې په راتلونکو ورځو کې تر دې بدو او سختو ورځو ته چمتووالی ونیسي. شاروال میرو بیل دی بلاسیو خبرداری ورکړ چې روغتیایي کارکونکو ته په ښار کې سخت اړتیا شته، طبي تجهیزاتو ته ضرورت شته او د روغتون بسترونو ته اړ یو. د نیویارک شاروال له فدرالي حکومت وغوښتل چې د امریکا له پوځ څخه مرسته وغواړي. د نیویارک شاروال زیاته کړه چې موږ له داسې دښمن سره مخامخ شوي یو چې په زرګونو امریکایان وژني او ډیر داسې خلک وژني چې د مرګ وخت یې نه دی او تاسو دا نه شئ ویلی. شهر یالات ځان ته خپل غم دی خوري او هر شهر ځان ته کدا څه فکر کوي دا امریکا نه ده. په امریکا کې بل یالات چې د کورونا له امله ډیر ځپل شوی دی هغه د لوزیانا یالات دی چې هلته د کووید 19 قربانیانو شمیر پرون 300 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په چین کې د هغو زرګونو کسانو په یاد د ویر مراسم تر سره سول چې د کورونا وایروس له کبله مړه شوي دي. له چین پرته په نورو هیوادونو کې په دې ویروس د خلکو د اخته کېدو او یا هم په دې ویروس د مړینې شمیر په زیاتېدو دی. د دغه ویروس خپرېدو په نړۍ کې اقتصادي زیانونه هم اړولی دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز څنګ په حواله سالی محمد سالی راپور کوي.
په کورونا وایروس یا کووید 19 د زرګونو مړو سو کسانو په یاد د ویر پر مهال په ټول چین کې ملي بیرغ نیم ځوړند دی او هر ډول تفریحي پروګرامونه ځنډول سوي دي. په دغه هیواد کې د مړو په یاد چې روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران هم پکې شامل دي نن پر ځایي وخت د سهار 10 بجې د 3 دقیقو لپاره چوپتیا هم غوره سوه. تر نن یعنی د ویر تر ورځې پورې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 3,322 ته رسیدلی دی. د دغو مړو په یاد په داسې حال کې ویر کیږي چې نن په چین کې د قینګ مینګ په نوم د کلنی فیستیوال یا میلې د پیل له ورځې سره برابره ده. د دغه فیستیوال پر مهال په زرګونو کورنۍ د خپلو پلرونو او نیکونو د قبرونو په صفا کولو سره د هغوی د درناوي مراتب پر ځای کوي. په وهان ښار کې چارواکو د دغه فیستیوال هر ډول مراسم د اپریل میاشتې تر 1 ځنډولی دي. د چین په نورو برخو کې چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې د هدیرو د کارګرانو پر فعالیت دی اکتفا وکړي. د چین روغتیایي کمیسون پرون جمعه وویل چې په دغه هیواد کې په کورونا وایروس 1 نور کسان اخته سوي دي. رویټرز آژانس د دغه کمیسون په حواله راپور ورکړی چې پرون په ووهان ښار کې 4 کسان په کورونا وایروس مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر شپږ سوه شلو ته ورسید. متخصصان لا هم د چین لخوا د ورکړل سویو ارقامو په اړه شک لري، ځکه محلي رسنۍ په سختۍ سانسور کیږي او په چین کې د بهرنیو رسنیو لاسرسی منع سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 1 میلیون تایید سوې پیښې سته او د مړو شمیر تر 950,000 زیات دی. په نړۍ کې په میلیاردونو وګړو ته سپارښتنه سوې چې په کورونو کې پاتې سي، یوازې د ضروري کارونو لکه د سودا اخیستو او ډاکټر ته د تګ په نیت دي له کورونو ووځي. حکومتونو د دې وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټینګار کړی چې خلک دي د ورځې 2 وارې لاسونه په صابون ومینځي او له یو بل څخه دې لږ تر لږه 2 متره فاصله وساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته ورګرځو. د کابل پولیس وایي د ولسمشر یو ساتونکی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل سو. قیام مقصودی له 2 کلونو راهیسې د ولسمشر ساتونکی و. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. رحمت الله افغان راپور کوي.
د کابل د پولیسو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ قیام مقصودی تېره شپه په پخمان ولسوالۍ کې وژل سوی. مقصودی د امید په نوم له خپل یو همکار سره په شخصي سفر دغې ولسوالۍ ته تللی و. امید هم په دغه پیښه کې ټپي سوی. د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد نبی بیان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول سوي، خو څېړنې پیل سوي.
تر اوسه دا نه ده تثبیت شوی چې دا له مخه طرحه شوی کوم پلان و که تصادفي پیښه وه، خو کله چې دوی له ناپیژندو وسلوالو سره مخ کیږي د دواړو لوریو لخوا په ډزو کې یو تن شهیدیږي او بل ټپي کیږي.
قیام مقصودی له تېرو 2 کلونو را په دې خوا د ولسمشر د ساتونکي ګارد غړی و. نوموړي په ځینو بهرنیو سفرونو کې هم د ولسمشر ملګرتیا کوله. قیام 5 کاله مخکې واده کړی و او یو لور او یو زوی ترې پاتې دي. د مقصودی د تره زوی نجم الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوموړي وژونکي ونیسي.
از ما قبل قضایی و عدلی و حکومت نجیدی خوختنه داره چی ده ده عاملین طول پیدا که و ده عدالت و قانون منگول و تیوست باری چی خبال تزاور رسیگه چی بیاده ده
د ولسمشر د ساتونکو وژنه په کابل کې لومړنۍ پیښه نه ده. د کابل د امنیت قمندانۍ د سرپرست په خبره تر دغه پیښې وش په مخ کې د ملي امنیت یو کارکوونکي هم د پولیسو د 10 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل سوی. تر دې مخکې بیا د ملي امنیت ریاست د جندر د برخې مشره جنرال شرمیلا فروغ وروسته له هغې چې په موټر کې د ماین چاودنه وسوه ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
تاسو لا پیغامونو
زاج زمری علی زمری د هلمند ولایت نوی د ولسوالۍ سره ټلیفون پکر شیم سره زما دا هیله ده چې د زما پیغام نشر کی. وروره ازمر بنجان په ایران کې دي، دا غو برخلیک نه دی معلوم. هغه ایرانیان خپل علاقه په زندانو کې. آیا د ازمر مشران و دغه نه فکر نه کوي چې د ازمر بنجان زندراواری د خپل په خاورې کې دی بنجان کې؟ دا غلط مریضانی چې خدا کورونا خودی ته مرزي، دا مریضي خودی ته مرزي، دا دغه برخلیک نه دی معلوم. دا بشر دوستانو ته دا غیله ده چې د ازمر پیغام نشر. د ازمر بنجان دا ګر د افغانانو ته پراتی دي یو څوک یې پښتنه لا نه پر کوي. و سلام په احترام.
مانم رحمت الله دا د میدان وردګ ولایت قلم په قلادار کې وسم. ډیر مشکلات لرم، ډیر مشکلات سره دغه لارې باندې کړی دغه اوس هغه ورځ پرون نه بل ورځ لاړم بازار ته. یو بوجي وړه په 2000 پیسې یو مسلمانانو زه د یو بوجي وړه په 3 شي باندې واخلم. ما ته سره نه سره اولاد ده. زه د یو بوجي وړه زه د کوم ورځ کم تور زه ورته ورسوم. د دولت ته مل اشرف غنی صاحب نه دغه خواهش ده خیر الله تجارت نه دغه خواهش ده خیر الله مون سره مرسته وکي. مونږ د کار د کسب نه یو، توپخانه مالو نه یو، د کار نه یو، فقط دا ته وتللو روزانه د ورځې 100 روپۍ په کارتو کې پیدا کولې. هغه کار نه را باندې ودراو دا نن سهار د تی ماته نامندي ودرې دا خپل اولاد ته مې وکتل چې وږي تګي نو
سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسی پیغامونه وی چې ازادي رادیو ته مرسولې و اوسم په کابل کې 12:30 دقیقې دی او زلبیا د مهم خبرونو سټی کې اسد الله لودین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 299 ته ورسېدې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید معیار نن رسنیو ته ویلي چې 13 ساعتونو کې 215 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 13 هغو نتیجه مثبت ښکاره شوه. طالبان وایي کابل ته واردات برېښنا دوی نه ده پرې کړې. دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي په بغلان کې د برېښنا یا وستن له پخوا سمه نه ودرول شوې چې د ده په ټکو اوس د باران او باد له امله چپه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د دې هیواد په وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونو د کورونا وایرس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د رئیس انستیسیا واسلو ونیول کېدل غندلې دي. د سازمان پرون په اعلامیه کې د روسیې د حکومت پر اقدام انتقاد وکړ. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی پردی محمدوف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل پالنی توګه د کورونا وایرس ټکی یاد کړ. د هیواد په خوا د دغه وایرس د ټکی یادولو ډډه کوله.
مننه کوم له صدله لودین څخه او دوستانو ستاسو مننه کوم چې ازادي رادیو اوري د دې خبرونو بشپړ ډوله کولای شي چې د ازادي رادیو پر وړاندې هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام چې عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د نشئی موادو د قاچاقو په تور شلتنه عدلی او قضایی مرکز ته ماری پیشول. له نشئی موادو سره د مبارزی عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل امنیتی ځواکونو د شل کسان په بیلا بیلو ولایتونو کې د 15 پیخو په تړاو لنګدي 100 کیلوګرام نشئی موادو سره نیولې او د عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزی عدلی او قضایی مرکز محکمو په تیرو او ورځو کې د نشئی موادو شپږ خرڅونکي او قاچاق کوونکي له 15 کالو څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشئی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د حمل د میاشتې په 14 نیټه پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې 109 کیلوګرام چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوی ول. دغه ډول پولیسو په دوو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې 43 کیلوګرام چرس او په بهسودو ولسوالۍ کې 80 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې دریو پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د ونی ورستۍ پیښه دا ده چې په بلخ او بغلان ولایتونو کې څه د پاسه 10 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې د بغلان پولیسو د حمل د میاشتې په 14 نیټه په پل خمری کې 9 کیلوګرام چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوی ول او کابل ته قاچاق کیدل. او په دویمه پیښه کې پولیسو د مزار شریف ښار په اومه ناحیه کې د استوګنې په یوه کور کې 2.5 کیلوګرام چرس ونیول.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امر روغتیا وزارت وایي چې اوس د متادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي.
ټول مراکز تداوی کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوې دي او تاخونه ورته جوړ شوي محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي چې هر شفاخانو کې تجدید خوني جوړ شوې دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو لویری لسګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول کړای شول.
موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې د یوه روغتون د لابراتوار له مسؤلي ایرنا کړوخیل سره مرکه لرو.
اکثره بیا ما چې فامیلونه دي دوی چې زمونږ فامیل همداسې معتاد او بیا دوی نه پیږي چې څه وکړو.
یو معتاد وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان مې د سړی په سترګه نه راته ګوري.
قوم قبیل هیڅ چیز زوم زندگی به ما ته به خوند راکو زه به مو دغه نشه به و د سګنده جای کې به پروتم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه ته کول زوم دغه ستیر.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
خوله یې په خیر خلاصه و دا خبره چې څنګه په خوله راځي
نو خورخته وایم.
اوس خبرونه د هغو معتادینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوي چې د کرونا ناروغي لري. د امر روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کرونا د درملنې لپاره ځانګړې څانګې جوړې کړې دي. د امر روغتیا وزارت وایي په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ځینې برخې جلا کړې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته کیږي نو په دې ځانګړو ځایونو کې به یې له نورو معتادینو څخه جلا درملنه کیږي. طبي کارپوهان د کرونا په برخه کې د معتادینو ساتنه او څارنه د هغوی د کورنیو او خپلوانو مسؤلیت بولي او وایي چې غوره لارې دا ده چې ټول معتادین ځانګړو په نازایونو ته معرفي سي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د محل د معتادینو د درملنې په سلو دولتي او نادولتي مرکزونو کې زرګونه معتادین تداوي کیږي. د امر روغتیا وزارت د اټکل لمخي تر درې لکه ډیر نور معتادین په خپلو کورونو او ویالو کورونو څخه د باندې نشي کوي. له همدې امله د امر روغتیا وزارت د معتادینو لپاره د پناه ځایونو ترڅنګ په دې پناه ځایونو کې د هغوی لپاره د کورونا د پیژندنې او درملنې اسانتیاوي هم برابرې کړې دي. د امر روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي د دې لپاره چې معتادین له کورونا ناروغۍ څخه وساتل شي د درملنې دا مرکزونه د هغوی لپاره ښه خوندي ځایونه دي. ځکه په دې مرکزونو کې نه یوازې دا چې معتادین له کورونا څخه ساتل کیږي بلکې د احتیاط درملنې هم کیږي.
د ولایت و د مرکز
مخ په مرکز او ولایتونو کې د کرونا په ناروغي اخته معتادینو لپاره په روغتونونو کې ځانګړي واردونه یا څانګې جوړې کړې دي. دا څانګې د کابل د جنگلک په 250 او زربستریز روغتیایي مرکزونو کې هم جوړې شوې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته وي په دې مرکزونو کې درملنه کیږي، هم یې د کرونا او هم یې د احتیاط درملنه کیږي.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې هغه معتادین اوسیږي چې اکثره په ایران کې په نشو باندې اخته شوی او په دې وروستیو کې هغه معتادین هم له دوی سره یو ځای شوی چې تازه له ایران څخه په زور راړول شوی دي. د امر روغتیا وزارت وایي معتادین د ناروغي او په تیره بیا کورونا پر وړاندې کمزوري او په اسانۍ سره په دې ناروغي باندې اخته کیدای شي، ځکه چې هغوی په ډله ایز ډول نشه کوي. کیدای شي چې دا ناروغي په یو وخت کې لیو ناروغ څخه څو روغو خلکو ته ورشي. ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتادینو کورنۍ باید د کورونا په برخه کې خپل معتاد غړي وڅاري، له نورو معتادینو سره له ناستې ولاړ څخه راوګرځوي او په کور کې د هغوی لپاره یو کوټه ځانګړي کړي.
فامیلونه هم د وظیفه یې دا ده چې دوی کوم فامیل کې څو ګروپ د کسي د باندې خپل توجه زیات کړي او د کوم مواد استفاده کوي یو مشخص ځای باید د تشویق یو بل هغه ګروپي شکل سره مانی شي. بل بهترین لارې شلترونه دي، دغه هم ډېر مفید ده ورته. او که چیرې روغ د کسانې دي تداوي مرکزونو ته د احتیاط د معرفي کې ولی چې په ټول مراکز تداوي کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي او تاخونه ورته جوړ شوي محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي چې هر شفاخانو کې تجدید خوني جوړ شوي دي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د احتیاط د درملنې ترڅنګ د رواني ناروغیو تور ژیړي ایدز او نورو هغو ناروغیو درملنه هم کیږي چې له احتیاط څخه پیدا کیږي.
مرسلین ارسلا و چې په معتادینو کې د کرونا د علاج په اړه یې راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک،
ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو موضوع ته راځو. له کابل ښار څخه 400 معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا معتادین د استوګنې په ګڼې ګوڼې سیمو کې اوسېدل او په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو او روغو خلکو ته د دې وایرس د خپرېدو له ویرې راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړای شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ګڼې ګوڼې ټول ځایونه له معتادینو څخه پاک او معتادین خوندي سیمو ته انتقال کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
سره لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې په ګڼمیشتو ځایونو کې د خلکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګېدلی، خو بیا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې معتادین سره راټولېږي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې تازه له ایران څخه په زوره را اړول شوي دي. د کورنیو چارو او عامه روغتیا وزارتونو د معتادینو د راټولولو لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی چې په کرونا وایروس باندې د معتادینو د اخته کېدو او له دوی څخه روغ خلکو ته د دې وایروس د خپرېدو مخنیوي وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي رادیو ته وویل د کابل ښار ګڼمیشتې سیمې به له معتادینو څخه پاکې شي.
400 تن از معتادین از حوزات
400 کسان د 400 15 شپږم او 13 حوزې لسی مو څخه راټول او له کورونا وایروس څخه د شغورنې لپاره امن ځایونو ته انتقال شول. معتادین ځکه لدی سیمو څخه انتقالیږي چې دوی کمزورې دي او په کورونا باندې د اخته کېدو امکان ډیر دی. دغه ډول دوی په ټولنه کې د دې وایرس د انتقال او خپرېدو سبب هم ګرځي.
د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په ابن سینا، جنگلاک او کابل ښار په نورو روغتونونو کې د لا ډیرو معتادینو د ځای په ځای کولو لپاره تازه بسترونه جوړ کړي چې له کابل ښار څخه راټول شوي معتادین پکې بسترې کړي. افغان حکومت تیرونی په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړل چې هلته به د بی سرپناه معتادینو ترڅنګ هغه معتادین هم ځای په ځای کړی شي چې له ایران څخه را اړول کیږي. په دې ډول به له دوی څخه نورو خلکو ته د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خو د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس ډاکټر احمد ظاهر سلطانی بیا وایي چې له کابل ښار څخه د راټول شوو معتادینو د ساتلو ترڅنګ به د دوی درمل لنه هم وکړي.
ما تداوی میکنیم سلطر فقط مونږ حوزه جنوب غرب
موږ دراټول شوی معتادینو درملنه کوو. موږ یوازې په جنوب لویدیزه حوزه کې هغه معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي چې له ایران څخه راړول کیږي، خو په کابل کې معتادین په روغتونونو کې بستری کیږي. په تازه راټول شوی معتادینو کې د کورونا معاینات پیل شوي او تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مشکوکه پیښه نه ده ثبت شوی. که مشکوکه پیښه وپیژندل شي نو د دې کسانو د کرنټین لپاره ځانګړي ځای په پام کې نیول شوی. موږ د کورونا د درملنې لپاره ځانګړی ټیم لرو.
ل ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول شوی ډېرې معتادین لدی ویر خپل کورونو ته نږدې چې کورنۍ د احتیاط مخه نیسي، ځکه نو دوی شپه او ورځ له معتادینو سره اوسېږي او په وایروسونو او ناروغیو باندې د اخته کېدو لګواک سره مخ دي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه مرکل لرو چې ډیری ماشومان د خپل مور او پلار د خوا په نشو اخته سوي دي. ډاکټران وایي چې دا ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول معتاد سوي دي. دا چې ماشومان څنګه معتاد کیږي او درملنه یې څنګه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون د لابراتوار د مسؤلې ایرنا کړوخیل سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دوی د معتادو ماشومانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري.
کابل په ښار کې ساحوي ټیم ده، هغه یې راوړي. نو دا ماشومان بعضی گدائی کوي، بعضی هغه کوي. موږ سوالونه ترې کوو، ستاسو ولې دا کار کوي؟ هغه وایي چې موږ پلار یا مور معتاد دي. نو هغه کسان چې دي ماشومان یا د دولسو کلو دي، لسو کلو دي، حتی له هغه واړه دي، او بعضې مورګانو سره چې مستقیم دوی هغه سوي دي او غیر مستقیم، یا د دود له طریقه یا مستقیم همدغه دولس کلونو ماشومانو ته مور او پلار ورکړي. د کابل د ښار چې وایم چې دلته یې موږ راوړو له ساحې نه، که مستقیم هغه ډېر درد باسي. ما د غټانو غوندې موږ نو لس پنځلس ورځې د انټي بیوټیکونه ورکوو، انلجزیک ورکوو چې د دوی درد کم شي. پنځلس ورځې بعد له پنځلس ورځو موږ ماشومان کودکستان ته لیږو، چې هلته بیا موږ دغه څه سي موږ په اختیار کې دی. لکه کودکستان کې درس ورته وایو، چای ورکوو، ډوډۍ کې بیا لسو بجو کې بسکیټ ورکوو.
دغه ماشومان کوم طریق نه ډېر معتاد شوي دي او متضرر شوي دي؟ مستقیم ډول دوی استفاده کړې دي که غیر مستقیم؟
اکثره کور کې چې مور او پلار معتاد دوی هم له موږ نه خصوي دي، او اکثره یې ګدایي پیکوي دوی د لارو کوڅو کې. یا مثلا چې دا ماشوم هم سو استفاده ترې وسي، خصوصا نجونې، بیا هغه کور ته نشي تللی چې له ډاره که نه چې زه ما ته به څه وایي. بیا نو له هغه طریق نه دوی وایي چې موږ داسې سو استفاده سولو. اکثره بیا ما چې فامیلونه دي، دوی وایي چې زموږ فامیل همداسې معتاد ده، او بیا دوی نه پوهېږي چې څه وکړو.
ستاسو په روغتون کې مور او ماشوم دواړه یو ځای تداوي کېږي که بیل بیل او مختلف طریقې باندې دوی تداوي کېږي؟
نه، موږ خو سي مستقیم مور او ماشوم یو ځای تداوي. بیا د مور مدد زمانه ډیر داسې دوی مواد ډیر مصرف کړي دي، ماشوم خو بیا کم، یا په دوی دی یو دوی دی کم. بیا نو خو تداوي وخت کم ده، لسو ورځو کې هم دوی درد او شانې کمیږي. نو بیا موږ کودکستان ته سپارو، او هغه روانشناسان بیا خبرې ورسره کوي، یا مشاور دا طریقې ورښيي. د مشاورین لرو، روانشناسان لرو، که مثلا دولس کلن ماشوم ته له هغه نه واړه سي، بیا هغې کې سي مستقیم دوی د شیدو له طریقه، د مور د شیدو له طریقه دوی معتاد سوي دي. بیا نو هغه هم ډیر درد باسي، یو څو مدد کې سره یې مور سره یې بیا چې مور یې کله خسي، نو پنځلس ورځو کې یا شل ورځو کې. دلته دغه مواد مخدر ډیر فرق لري، چې د شیشې مریضان څو مدد کې تداوي کېږي، یا د تاریاکو مریضان هغه ډیر طویل مدته دي.
د ماشومانو خوراک څومره تفاوت کوي؟ دوی ته بیل بیل ورکوي که نه دواړه یو شی دي؟
نه، زمونږ ماشومانو درې ټایمه ډوډۍ لري، د شپې ده، سهار ده، غرمه ده. بیا ماشومانو ته له غټانو نه فرق ورکوو، چې هغو ته لس بجو کې بیا یو بسکیټ آماده کوو، څلورو بجو کې بیا دغه ماشومان دي وږي کېږي، او ډیر بیا وزله ماشومان دي. کاشکې موږ داسې هغه درلودلی چې دوی سره یو همکاري کړې وای، یا کار ودي، ټول د کار په تلاش کې دي. که موږ یو وعده درلودی، یو وظیفه هم درلودی، یا مور او پلار هم سم یو جامې ته تختیمال، موږ به مکتب ویلی وای. اکثره ماشومان دا خواهشات لري له موږ مرکز نه، ډاکترانو نه، او ډیر خوشحاله یي. بیچاره ګان سه هر څوره کار وکړي دوی کوي سي. دلته موږ بیا دوی په صفت رضاکار، یا ماشوم یا غنه، چې موږ باندې یو مصروفیت ورکو، که مور یې که ماشوم یې، بیا ډیر خوشحاله له موږ کار نم سي. موږ دا مصروف یې، موږ بل وخت موږ ته کار زمینه مساعده سي، موږ کار وکړو، یو صفاکاري پیدا کړو، موږ ته ډیر ده. حتی ماشوم بیچاره دا تقاضا لري.
ماشوم مراقبت څوک کوي چې دلته مور یې هم بستر ده او دې ته تاسو رسیدګي کوئ که خپله مور راځي بستر نه دوی سره مرسته کوي؟
نه، اکثره مورګانې خو هیڅ په ځان نه پوهېږي په جریان د تداوي کې. دا پنځلس ورځو مخکې بیا دې ته نو خپله دا دستجمی کومک داسې زموږ خالګکانې لرو، او بیا اته ډاکټر صاحبان یا نرسان یې، موږ ټول دستجمی کومک کوو. ډېر دل سوزي پرې کوو چې ماشوم ته کومک وکړو، او دوی د کودکستان معلمانې دي، بیا هملته ورکوو چې د دوی مراقبت کوي. شودي ورته لرو، جوړیي ورته چوشک، او که دوی دغه جریان کې ډېر وضعیت یې خرابوي، بیا پنځلس ورځې بعد بیا خپله جوړوي. هماغه د اشپزخانه لرو، هغه لرو، شودي په جریان کې ورکوو چې دوی چوشک ورکي وغه کې. اکثره ډېر واړه ماشومان دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا، زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا، رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس به د یو معتاد لژوند خبر سو. د غزنی ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه خي وایي چې د پلار یو زوی دی، که څه هم د کور مشر دی او باید د کورنۍ لپاره روزي وګټي، خو بیا هم له کوره د باندې ژوند کوي. دا چې دی څنګه معتاد سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې له ما سره د زړه خواله کړې ده.
چې کله زه دغه احتیاط تلم، زه په کلیو کور کې یوازې وم، د پلار یو زوی وم. مشکلات مې په محیط کې مې زیات، د عملیانو دا خلک زیات و، نو ځکه چې زه په دې نشه روږ دی سومم، نو مشکل ټول همدا و چې بیکار وم، بې کسب وم او بېجایه بېجایه به ګرځېدم له بېکاره خلکو سره، لغو خلکو سره چې په دې نشې روږ دي خلکو دي ما تګ را تګ لغو خلکو سره، نو ځکه په دغه عمل باندې زه غوښته شو. اول مې له چرسو شروع وکړ، اول مې چرسو نه په دې شروع وکړ چې محفلو ته بتلم. هلته به هلکان و، له ما نه مشران خلک نه دي، ما به عمر نه غټ خلک و، هغو سره بتلم. هغو به چرسو ماته بیا یو دود راکه واخله، وای دا ډېر ښه په دې محفل کې، ډېر ښه سړي لګېږي، دا محفل په سړي ښه تېرېږي. نو بس چرسو له چرسو هماسې پسې کرا کرا پسې د محفلو کې تریاک راووتله. وروستۍ نشه زما شیشه وه، نو دوه کاله مې شیشه استعمال کړ. نو دغسې نشه چې کله ما شروع کړله، نشه دغه حال ته راوستلی یم چې زه خپله لس نفره فامیل په کور کې لرم چې هغه هم ټولې سیاسرې دي او په کور کې یوازې زه او نارینه یم. نو چې ما به کله نشه وکړله، ما ته به نه مور خوند راکوه، نه به اولاد خوند راکوه، نه به دغه خویندو خوند راکوه، نه به دا فامیل خوند راکوه، نه به قوم و قبیل، هیچ چیز زون زندگی به ما ته بی خوند راکوه. زه به وم او دغه نشه به و او دسې ګنده جای کې به پروت وم، او په دغه رقم ما دغه خپل دغه اته کاله زون دغسې تېر کړ. بعدې پیښې خو ډیرو سره مخ سوی یم، احتیاط خپله ټوله پیښه پیښه ده. خو ترخی خاطرې دا دي چې په کلیو کور کې مړی زوندي ته به چې تلم، چا ما ته د انسان په سترګو نه کتل، داسې فکر یې کوه چې یعنی د حیوان نم، بیخي خو ته فکر یې ماته کوه. خلکو به په مار شخند وه، په لارو په کوڅو کې چا به م په خوله نه کول. زمونږ په کور کې یو معامله وه، زمونږ یو واده وه. نو چې کله دا واده شروع سه، دغه میلمانه راغله، له دا خپل امانت وړي، زه نشې ته لاړم. نشې ته چې لاړم، وروره په نشه مې چې کول، همالته ویده سوی وم. څلور بجې زه له غنیښې نه راغلم چې کور ته راغلم، په کور کې هیڅوک هم نه و. هغه معامله هم خلاصه وه، مړی ژوندی، هغه هر څه خلاص و.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی محمد په بازار کې راتیریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت ورخطا کیږي او د خپل کور خواته منډي وهي. دا چې حاجی محمد ولی ورخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
دا جنازه دې چا ده؟
والکه څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ گاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې، کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانه کې ډاکټران ورته ویلی وو چې کورونا نیولای دی.
نو څنګه پیښته شو؟
ډاکټران ورته ویلی وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده، ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چوایا دلتایم. دادی راغلم، چی دی راته ویل؟
اکرم چیری دی؟
د باندې وتلی دی، ولی خیریت دی؟
خیریت لکو ماشو بابا.
ولی خدای دی خیر کی، چه خبره ده؟
اوس می دی یو ځوانی مرگ زلمی مړی ولید، سخت غم جن کړم.
ولی ځوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاد شوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاد شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریضو خر چاته راتلی سي؟ په عملیانو پورې څاړه لري،
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختوی کې له معتادینو سره هیروینس کوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې به څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشې وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته وایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم ڈاکٹر.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. رازی رازی پر دغه مخ مخ چوکي کینې.
سمد کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بېخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدی شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به یې بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کا، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا
نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.